دوی پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ پنځوس کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوي خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څه چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی وو. نو موږ یې هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی وو.
په منتابه مې څه تکړه و دی او ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بیا ته چې څو راتلم انې مې مړه و دی پلار دې مې مړه و دی نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافر ډېر سخت ژوند ده. خو مې دې دې خراب نیم کاته کې خو د خپل ستنم په واچول په خو وطن کې موټر نه و څه ته کول به په خلوت لور راتلو قربالا مې شاته سپاره و اولادونه نه و زه مخ کې سپورم بیا کرا د تخریب تور خو لنده چې په خوب کې ورته راځم چې یو مردار کمپاله سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراو او نه لې ماشقه وای چې منو دلته دې ګلون له نو کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی د سفان په ارمان دو یو لري چې تاسو مسافرې نه کیس وند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي.
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکي حکیم د خپل سفر پاکله وایي
زما لمړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه وو ډیر تاریخي آبادانو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبا چول د قران شریف لاندې درې ځلې تیرېدل او د سينور د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوروجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغه ورسته اتل کرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پرې خودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه د تعلیم لپاره چې پرغه باندې ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه د لپاره دی نفقې خپل دی وزن او پرزند او د لپاره یو نفقه پیدا کوي د ور دی باندې هم ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړیزي اروپאי مملکتو خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د تپریښې وي وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سر او که په سفر کې درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی، د غزا سفرونه کړی دی، یو تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کول، بعض وخت یې خپل سیاسري هم د ځان سره بیږي.
خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېری وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، څم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکې ده. دا یو چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوامې خیست پسه مې حلال کړ. لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابی هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
I'm not your prisoner. I'm